نی جوړ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کانو می ګولې نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 120 کیلوګرام چرسونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لوی لاره 11 کیلوګرام هیروین ونیول شو. په پام کې و چې دا هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کاپونو تقریبا 4000 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې نشه یي موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لسګونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانۍ وایان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د خوست ښار په لومړۍ او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشه یي مواد نیولي.
لنجیت کوڅه د مبارزې مدیریت منصبینو د خوست خار لومړی او د همي اوزو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې نیم بیلر الکولي مشروبات یا 100 ګرام تریاک 15 ګرام شیشه 15 پوره چرس د یو مل کلاشکوف 25 فایر مرمه نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوې چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 1.5 کیلوګرام چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلفګان ولسوالۍ کې د عملیات په پایله کې ونیول. د دې نشه یي موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشه یي مواد قاچاق کړل.
امید زهیرمل و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړ کړې دي.
نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانانو یا بزګران دي تهدیدل په نار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
تاب مسافری و د ایران گرفتار شد. اول از سیگار شروع کرده.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي. په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم مخکې له مخکې نه زیانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
خزه دا ټول ستا بې ځای نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید. ته خدای دا وخت کوټه دې راتلو دې.
اوس خپرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یوه ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلی چې نشه یي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچا کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقکوونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشه یي موادو له تولید او قاچاقو څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښې یا میتا فیتامین جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. طالبان د فراه له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د ښیښې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشه یي موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر ته راګډ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لاره هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ګوتو تلویدلی پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړه شوې ښیښه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبي افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشه یي مواد د طالبانو د عوایدو لویه مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته یې طالبان ورس پر ورس خپله جګړه نوره هم سي تودوي.
نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته اسوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لندې نه محصول اخلي او هغه په ډېره زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي، تر څو چې وکول شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوي وو چې وسلوال طالبان د نشه یي موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا یو نیم میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور مواورده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروین او شیشې کارخانې جوړې کړي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټس کوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکښې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټو دود او د هغو معتادینو د نشه یي موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشه کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان وو او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لرې کړ.
صاحب مسافری بو د ایران گرفتار شوه. اول از سیگار شروع کرده.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال موتاد شوم. لومړی می سګریټ څکول، وروسته می تریاک پودر او نور نشه یي مواد پیل کړل. دا چې موتاد وم کار مې نشوي کولای. ټول خلکو کرکره څخه کوله او ګوخره څخه ګرځیدل.
د
نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب شوی چې په نړۍ کې تجارت یو ټریلیون ډالر ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل شوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټس کوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ سي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه یې اوږدمهال سګرېټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1398 شمسي کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بېلابېلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډېر سوی چې اکثره یې ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریت په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریت ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې قیلون خانې جوړې شوې، له دې سره سم ګڼ شمېر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هره ورځ ګڼ شمېر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټران وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته یې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزورې کیږي، د دې سږي خغزي نارماله توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولی.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیات چې په تمباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنې او ضعیفې؟
زمونږ دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانت یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دی هغه انټي اوکسیدانت مواد چې کوم د بدن د حجراتو له تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي. دی التهابي میډیاترونو د دې پسو کې فرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال له امله د سږو هغه نارمله وظیفه چې هغه په سمه توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دیو دفاعي سیستم پاتې راځي او هغه انټي اوکسیدانت چې بدن په نارمله توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیرته دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې یا تنباکو باندې عملي دي چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو په خپله په طبي برخه کې زده کړې کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو یو ځوان یاستئ، د عملي کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تنباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دوی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دوی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دوی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزوره دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی تر څو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دا دی کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ که د نشه یي توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوس وکړي، د دوی په دې تېر کال کې یو اعلان یو راډیو یو ټلویزیون ته هم نه دی ورکړی تر څو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي، دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګورې، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. هغه ذهني آرامتیا یو سایکولوژیکل توګه وي، دوی په هغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني آرامتیا نه وي موجود. هغې وجه دا ده چې موږ ستاسو په دماغو کې یو مونو امینو فیډ انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه له منځه وړي. کله چې یو سیګریټ څوک استعمالوي د دغه انزایم په فعالیت کې کموالی رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازیږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، آرامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې له امله کاذب توګه ذهني سکون رامنځته کیږي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دوی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کچې پورې رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولی شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولی شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت په نور سنوي د هر یو ناروغي پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ضرورت لري. په نور سنوي هر یو ځوان چې کوم وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی، دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله همدغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي هغې د دغه زیانونو په تړاو باندې خبر شي تر څو هغې ته زیان باندې پوه شي. تاسو سیګریټ استعمال ستاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي، اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه غو لومړني کوم وسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید دغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوې ځوانان چې دي د تر ډیره دوی چې تر ډیره د مود او سټایل لپاره د دنیا استفاده کوي چې متاسفانه دا ډیر مخالف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولی شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي بیا دا د دولت مسؤلیت کیږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کیږي. لومړی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو هغه بیا نه دولت کنټرولوي شي نه په عامه کیږي. مور او پلار او یا مشر رول یا کورنۍ سرپرست ته پکار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي که نه وایي، د دې هغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته دقیږي، د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي تر څو یو سیګریټ څنګه په یو ډله کې موجود وي دغه ټول پر هغه سیګریټ باندې غلط کمپین ورته کیږي اخته کیږي.
د تمباکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اخبار لا کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندېښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمې شپې پورې کور ته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناقه پکارېږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ماته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
وسړیه، دا خو د حل لاره نه ده. الک یوې شفاخانې ته بوزه چې علاج یې وسي. په پیغورو خو څوک نشه نشي پرېښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوه کړم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای، دا دې حل لاره ده. پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
تېره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي.
زما یې د بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه. خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، الک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو، دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې د بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
ججنه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې.
آن داده باداره، پوره دې تر تا قربان شي.
یار خیر بیسی، خدای دې تل خوشحاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مخکېځه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو. دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عملی.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. رښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نه شي خلاصولی. باید پلار، مور و کورنه غری و سرم راست وکری. تا دالاز کالا گیگی چی بودر چکوی؟ که چی پلار نوی؟ تا اخبال نشه پری خودلش وی؟
یارا دیختیم چه که پلار می نوی مخبال دا غم لڑلی پودر نشوی پری خودای. نو تو خو هم شکل ده پلار لاری نصر پیناج که مرستن نکوی؟
او زم پلار لارم خود پلار گوندی مهربان نده زما سر هیچ مرستمو نکره نه دیلاج به بارا که مرست نصر رو کره او نه پا یو کار مصروف کرم بس لکوره او شدنو ولی زم رکسا
خیلی زما سر رو لارچا زما پلار بودی شفا خانی تا بوزی او علاج بودی اوکی
نه نه در سر ازم پلار می وایی چه زب تا شرمیگو وایی ما تا خلق دا بودنی پلار وایی زمی لپلار چخه کسا داخلم پریک دا چه زما در مرگ بوری خلق دا تا دا بودنی پلار وایی شیر جانا تا یو نیک مرغ انسانی چه داسی میرا بانا پلار لری وزه یو دیر بد مرغ انسانیم زده نشو بدام گیرا گیر شویم خوب لار می پرنوز در کنه درنگوی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.